Bir radyo tavarjast. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې ورته د افغانستان ولسمشر ویلي په افغانستان کې بی وزلی و پیش نه بلکې یو ناورین دی. نن یک شنبه ده چونګاش سرطان 28 د جولای 19. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. په کابل کې د سیکانو یوه 14 کلنه نجلۍ تښتول شوې. د افغانستان ولسمشر د وتلي ټولنیز فعال او ژورنالیست تواب غورځنګ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې. جرمني، فرانسې او ایټالیا خبرداری ورکړ پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي. په کابل کې د سیکانو یوه 14 کلنه نجلۍ تښتول سوې ده. دا خبر پرون د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې خپور کړې. د ورځپاڼې په حواله 14 کلنه سلمیت کور په شور بازار کې د سیکانو د شری چند بابا له ګوردواري تښتول سوې. د ټایمز اف انډیا په حواله د هغې پلار د اپریل پر 15 په کابل کې د هر رای صاحب پر ګوردواره د وسلولو په حمله کې وژل سوی و. سلمیت کور د پلار تر مرګ وروسته له خپلې ړندې مور او کوچني ورور سره د شری چند بابا په ګوردواره کې اوسېده. دا نه ده څرګنده چې هغه بچا تښتولی وي. په کابل کې د سیکانو او هندوانو د خیر ښېګڼې د ټولنې مشر خوجندر سنگ ټایمز اف انډیا ته ویلي چې 14 کلنه سلمیت کور د جمعې پر ماښام تښتول سوې ده. د کابل امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تبدسل کېده چې پرون سهار په پکتیا کې یو تښتول سوی افغان سیک بیرته خوشې کړی سو. د افغانستان ولسمشر د وتلي ټولنیز فعال او ژورنالیست تواب غورځنګ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. تواب غورځنګ په خټه د خوست د لکڼو د سیمې وو. هغه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان په توګه دغه راز د سیمه ییزو ارګانونو په اداره کې کار کړی وو، تیره جمعه د زړه د حملې له کبله سا ورکړه او جنازه یې پرون خاورو ته وسپارل سوه. د تواب غورځنګ د مړینې په اړه د ارګ په اعلامیه کې چې پرون خپره سوې د ولسمشر غنی په حواله لیکل سوي چې تواب غورځنګ د نورو مسؤلیتونو تر څنګ د عامه افکارو د روښانولو او د ټولنې د پرمختګ لپاره هڅې کولې. ولسمشر غنی په ځانګړي ډول د خوست خلکو ته تسلیت ویلې دی. د بغلان په تالو برفک ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په جګړه کې 4 تنه وژل سوي او 6 تنه ټپیان سوي دي. د تالو برفک ولسوال عبدالاحد برفکی پرون د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کورنیو ترمنځ جګړه په ترموش کلي کې سوي ده. د تالو برفک ولسوالۍ د ترموش په کلي او شاوخوا سیمه کې غیر مسؤول وسلوال فعالیت لري او غیر مسؤونه ګڼل کیږي. په جګړه کې د شکیلو کورنیو له غړو سره رسنیو خبرې نه دي کړي. د هغوی د جګړې دلیل هم نه دی څرګند سوی. د اورزګان د والی ویاند وی د سړک غاړې ماین په 14 کې پرون 3 ملکیان وژل سوي دي. زړګي عبادي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه 14 تیر ماښام د اورزګان کندهار ترمنځ پر لویه لار پر یوه موټر سوي ده.
د وسلوالو مخالفینو د شخکړی ماین له عمله 3 تنه ولسی وګړي شهیدان سوي دي. یاد ولسی وګړي چې په یو فیلر موټر کې سپارو او اورزګان ته راتلل، په دې جمله کې د پخوانی امیر د امنیت نورزی صاحب ورور حاجی کوټوال هم شهید سوی دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جرمنی، فرانسې او ایټالیا خبرداری ورکړ پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي. د دغو دریو هیوادونو مشرانو پرون په یو ګډ بیان کې پرته له دې چې د یوه هیواد یا سازمان نوم واخلي ویلي، پر هغو اړخونو چې پر لیبیا د وسلو له بندیزونو سرغړونه کوي د بندیزونو طرحه برابره کړې ده. د اعلامیه په برکسل کې د فرانسې، جرمنی او ایټالیا د مشرانو په کتنه کې برابره سوې ده. په بیان کې په لیبیا کې له ټولو سیاسي اړخونو او د هغوی له نړیوالو ملاتړو غوښتنه سوې چې په لیبیا کې پوځي فعالیت بند کړي او د وسلو د خپرېدو مخنیوی وکړي. په لیبیا کې په 2019 کال کې د معمر القذافي تر وژل کېدو وروسته کورنۍ جګړه پیل سوه او لا هم روانه ده. قطر، ایټالیا او ترکیه په لیبیا کې د هغه حکومت ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلې. د فرانسې حکومت په وار وار پر ترکیه تور پورې کړی چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز یې مات کړی دی. د نړۍ ځینې هیوادونه لکه مصر او روسیه بیا په لیبیا کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو چې قومندان هفتر یې مشري کوي ملاتړ کوي. د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره کاندید جو بایدن ویلي چې په منظم ډول د استخباراتي ادارو لخوا معلومات ترلاسه کوي او ورته ویل سوي چې روسیه د امریکا د جمهوریت ریاست پر روانو ټاکنو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. جو بایدن تیره جمعه په یو غونډه کې ویلي و چې لمخ کې هم ورته څرګندوه خو اوس چې استخباراتي معلومات ورسیږي خبر دی چې روسیه پر روانو ټاکنو کې د مداخلې هڅې کوي. د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنې په نومبر میاشت کې کیږي. بایدن د امریکا د مخکنی ولسمشر باراک اوباما مرستیال و. داسې ګڼل کیږي چې هغه به د نومبر پر درېمه د ډیموکرات ګوند لخوا د جمهوریت غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ په وړاندې ودرېږي. کچری ټاکنې وګټي د 2021 میلادي کال د جنوري پر شلمه بعد ولسمشر په توګه رسمن کار پیلوي. په امریکا کې له دوت سره سم د جمهوریت ریاست لپاره د مخکښو ګوندونو کاندیدانو ته مخکې له مخکې استخباراتي معلومات ورکول کیږي تر څو د ټاکنو د ګټلو په صورت کې د جمهوریت ریاست لپاره تیار سي. د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډله به د روان میلادي کال په دویمه نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کورونا وایرس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. د دې ډلې مالي وزیرانو او مرکزي بانکونو پرون شنبه د نړۍ د اقتصاد پر اعادې تر یو لړ بحثونو وروسته دا خبره وکړه. د نړیوال بانک مشر ډیوید مالپاس غوښتنه وکړه چې د پور د ځنډولو پروګرام دی د 2021 میلادي کال تر پایه وغځول سي. خو د اکسفام په ګډون ګڼو نورو مرستندویو ادارو بیا وویل چې د سلګونو میلیونو کسانو غمیزې د مخنیوي لپاره دې دا موده تر 2022 میلادي کال پورې تمدید سي. د نړۍ شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې وزیرانو او بانکدارانو تر آنلاین بحثونو وروسته چې سعودي عربستاني کوربتوب کاوه په خپله وروستۍ اعلامیه کې ویلي دوی پر دې غور کوي چې د پورونو د پرې کولو د ځنډولو ابتکار د 2020 میلادي کال تر دویمې نیمایي وغځول سي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې سوې. د افغانستان ولسمشر ویلي چې په افغانستان کې بې وزلي یو ناورین دی. په غزنی کې د وسلولو مخالفانو په لیکو کې د بهرانیانو شمیر زیات شوی.
دغه افغاني طالبان تر څنګ پنجابیانو وزیرستانیانو داسې طالبان چې بیخي موږ په زبونه پوهیږو له دوی سره ګډ کار کوي په یو ځای کار ورسره کوي او غواړي چې په راتلونکي کې په غټو غټو کارونو باندې عملې وکړي.
د ځوان فعال تواب غورزنګ جنازه پرون په خوست کې خاوره ته وسپارل شوه.
تواب الدین غورزنګ د ملي وحدت ارمان درلود هغه په هیواد کې د شتا قومي تعصبونو په مقابل کې مبارزه کوله.
داسې راپورونه په دې وروستیو کې خپره سوي چې ایران د چابهار له پروژې هند څنګ ته کړه دی. پر دې موضوع هم راپور اوري چې د ایران ولسمشر وایي شایي په دغه هیواد کې 25 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته سوي وي. دوه اونیز پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ خپرو. تاندې څنګ او حقیقت څه دی؟ د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې بې وزلي یو پیښه نه بلکې یو ناورین دی. هغه ویلي چې افغانانو د کورونا وایرس د خپرېدو په پیل کې له خپلو هیوادوالو سره د مرستو له لارې څرګنده کړه چې سره له دې چې د دې هیواد اکثر وګړي په سخت بې وزلۍ کې ژوند کوي خو د یو بډای ولس احساس لري. فرشتې جلالزی جزئیات برابر کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې فقر یو ناورین جوړ کړی او تر 90% زیات افغانان په سخت نیستۍ کې ژوند کوي. ولسمشر غنی دا خبره پرون په کابل کې د ملي دسترخوان په نوم د اقتصادي پروګرام د پایل په مناسبت په غونډه کې کړې ده. هغه د دې پروګرام په اړه ویلي:
شروع کار د افغانستان است، مسؤلیت کار از افغاناست او ختم کار در
افغانستان. دی وایي د کار پایل په افغانستان کې دی، د کار مسؤلیت د افغانانو دی او د کار به په افغانستان کې پای ته رسیږي. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې دوی تر دې وروسته نسی کولای چې د افغانستان د پراختیا مسولیت د نړیوالو پر خیرات پر مخ بوزي او افغانان باید د خپلو سرچینو کار واخلي. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو په لومړیو اونیو کې له فقیرو خلکو سره د مرستې لپاره د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام پیل کړ. جمهور رئیس غنی وویل چې دا پروګرام تر جدي څارنې لاندې پلی شوی او له هغو کسانو سره به چې په دې برخه کې له قانونه سرغړونه کړې جدي چلند وشي.
چیزی که من سرش افتخار میکنم ایست که ملت سر از اینکه 90%
دای وای پر هغه څه چې ز ویارم هغه دا دی چې سره لدی چې د دی ولس په سلو کې نوی برخه په سخت نيستي کې او دورتي تر $2 په کم عاید ژوند کوي د یو پیاوړي او غنی ولس احساس ورسره دی. لانیسمالو کورنیو سره د حکومت تمرستي پر پروګرامونو چې د وچی ډوډۍ د ویش پروګرام هم پکې شامل دی مکررن انتقادونه کیږي. د کندهار اوسیدونکي فیروزی ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغام کې وویل چې دوی ته کله هم مرستې نه دي رسیدلې. دا وایي چې یو کال وسو چې میړه ورک دی او دا نه د خبره چې هغه په چیرته وي. دوه کوچنیان لري. دا وایي د خوراک لپاره څه نه لرو خو مرستې به هم سوي وي موږ ته نه دي را رسیدلې. نړیوال بانک په وروستیو کې یو راپور خپور کړو په افغانستان کې د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وبلل. نړیوال بانک ویل چې د کورونا ویروس د خپرېدو پر حکومت اقتصادي فشار او د خلکو د عوایدو د کمېدو له کبله به د 2000 میلادي کال تر پایه د هغو افغانانو شمیر 2.5% سي چې د فقر تر حد لاندې ژوند کوي. د ډیرو څارونکو په باور د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو یو دلیل د بیکاری زیاتوالی دی. هغوی پر حکومت نیوکه کوي چې خلکو ته د کار موقع په پیدا کولو کې ناکام سوی دی. په کابل کې د اقتصادي چارو یو څارونکي سمیم سارم ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له سخت فقر او لنیستۍ د خلکو د ژغورلو لپاره کوم ستراتیژیک پلان نه لري.
د غزنی اوسیدونکي د ولایتي شورا استازي او محلي اداره وي د دې ولایت په اکثر سیمو کې د وسلول مخالفانو په لیکو کې بهرني جنگیالي راغلي دي. د ادعا کوي چې په دغو بهرنیانو کې پاکستانیان، چچنایان او د نورو هیوادونو اتباع شامل دي. خو وسلول طالبان دا نه تاییدوي چې د دوی په لیکو کې دي بهرني جنگیالي شامل وي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی نصیر احمد وایي له طالبانو سره د پاکستانیانو تر څنګ د نورو هیوادونو وګړي هم سته چې دوی یې هیڅ په خبره نه پوهیږي.
د دغه افغاني طالبان تر څنګ پنجابیان او وزیرستانیان داسې طالبان بیخي موږ په ژبه نه پوهیږو. له دوی سره ګډ کار کوي، په یو ځای کار سره کوي او غواړي چې په راتلونکي کې په غټو غټو کارونو باندې عملي وکړي.
دا ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی نورګل هم ورته خبره کوي.
په دغه ولسوالۍ کې د حضور زیات شوی ده او بدبختانه د دې تر څنګ ځینې د بهرنیو هیوادونو وسلوال هم شته. پکې پنجابي وسلوال طالبان دي، وزیرستانان هم پکې شته او چچنایي وسلوال هم.
د غزنی اوسیدونکو له دې عمله اندېښمن دي او وایي د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو پراختیا او د لیکو پیاوړي کېدل د غزنی ښار امنیت هم له ستونزو سره مخ کولای شي. دا غزنی د ولایت شورا غړي بیا ادعا کوي چې د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې پاکستانی پوځیان هم شته. د غزنی د ولایت شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي د غزنی د یک وندړو ولسوالیو ته له 1500 تر 1600 پورې پاکستانی پوځیان راغلي چې برګي دریشي او تورې خولۍ لري. د ده په خبره دغه پوځیان د وسلوالو طالبانو په لیکو کې جنګیږي. دا غزنی ولایت سیمایز چارواکی هم دا موضوع تاییدوي. والی وحید الله کلمزی ازادي رادیو ته وویل دغه جنگیالي په خوا هم وو خو اوس یې شمیر زیات سوی دی.
په دې وروستیو کې ځینې بهرني اتباع هم د غزنی په ځینو نقاطو کې لیدل شوي دي او حضور لري، لکه پاکستاني او عرب او چچدوی. ولی خوشبختانه په غزنی کې مش ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې د غزنی د خلکو نه دفاع وکړو، دښمن ته خوله ماته وکړي، ځواب ورکړو.
وسلوال طالبان بیا د افغان طالبانو په لیکو کې د هر ډول بهرنیو جنگیالیو لشتون څخه انکار کوي. د یاد ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د هیڅ امرستي تاړ نه دی، بلکې خپل جنگیالی جګړه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې د ځایي اوسیدونکو په خواله رسنیو کې هم په غزنی کې د دغه بهرنیو جنگیالیو د شتون خبرې خپروي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا نظر هم ترلاسه کړو خو بریالي نه سو. دغه شان د افغانستان دفاع وزارت هم زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
ولس جرګه وایي چې د اسد میاشتې په پیل سره د اوړي رخصتیو ته ځي او د رخصتیو له تمامېدو سره به کاندید وزیرانو ته د باور یا نه باور رایه ورکړي. دیوانه درو نور تفصیل.
په وزارتونو کې به د سرپرستی دوام د ولسی جرګې د اوړي د رخصتیو تر پای ته رسیدو دغه شان روانوي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې غړي به د اساسي قانون پر بنسټ د اسد په لومړۍ نیټه د اوړي رخصتۍ پیل کړي او یوه نیمه میاشت وروسته کله چې بیرته له رخصتیو راستانه شي که د حکومت د کابینې لیست بشپړ شوی وي نوماند وزیرانو ته به د باور یا نه باور رایه ورکولو لپاره صندوقونه کیږدي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت په وروستیو څو اونیو کې دوی ته د نوماند وزیرانو د پیژندنې په برخه کې په خپل ژمنه عمل ونه کړ. حکومت سو مودا وړاندې ویلي وو چې ډېر ژر به نومان وزیران د باور رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. که څه هم د حکومت په دې ژمنې څو اونۍ اوښتي خو تر دې دمه ولسی جرګې ته نومان وزیران نه دي ورپیژندل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې د مصالحه ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله لخوا د نوماند وزیرانو نه معرفي کول دا بهیر ځنډولی دی. خو ملي مصالحه عالي شورا کې یو شمېر سرچینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښاغلی عبدالله دغه لیست ولسمشرۍ ماڼۍ ته استولی دی. له ډېرو هڅو سره د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ملي مصالحه عالي شورا په دې اړه تازه نظر څرګند نه کړ. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي فعال خالد پښتون وایي ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د پیژندلو په لړۍ کې ځنډ په وزارتونو کې د کارونو بهیر پس کړی دی.
د دوی د اسناد ارزیابي کول، د دوی خبرې په پارلمان کې د پارلمان وکیلانو ته قناعت ورکول او دا پروسیس د ټولو کابینې په مقابل کې تکمیلول فکر کوم د رژیم هاشمي شلو سره د رژیم هاشمي وخت غواړي. دا خپله یوه ستونزه ده چې اوس ناممکنه شوله. او دوهمه ستونزه د کابینې د سرپرست کابینې موجودیت په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او انکشافي بودیجو پروژو ته ډېر سخت ضرر دی. ټول کابینه ټول حکومت سرپرست دی.
افغانستان کې د وزارتونو او مهمو ادارو سرپرستی هغه ستونزه ده چې تل جدي انتقادونه پرې شوي. د افغانستان ملي شورا او عام خلک وایي په ډېرو مواردو کې سرپرستان ځواب ویونکي نه دي او د کارونو د پرمخ بیولو او پروژو په پلي کولو برخه کې ناغېړي او بې پروايي کوي.
د سیاسي رادیو ته ورجست. د افغانستان د امنیت شورا د پخوانی وایان تواب غورزنګ جنازه پرون په خوست کې خاور ته وسپارله. ولسمشر غنی پر د مړینې خواشینی ښولې ده. نجیب الله لو خلاو نور تفصیل.
د افغانستان د سیمایز ارګانونو او د امنیت شورا د پخوانی وایان تواب الدین غورزنګ جنازه د افغان حکومت یو شمیر چارواکو په ملتیا په پوځي چورلکو کې خوست ته ولېږدول شوه. د خوست په اداري کمپلیکس کې د غورزنګ د جنازې ادا کولو وروسته د افغان حکومت ځینو چارواکو د هغه په شخصیت، وړتیا او ژمنتیا خبرې وکړې او هغه د هیواد پرمختګ، د سولې د ټینګښت او د افغانانو د یووالي ارمان جنوباله. د ولسمشر ارشد سلاکار وزیر عبدالرشید ایوبی په خپلو خبرو کې ویل تواب غورزنګ د ځوان نسل غږ وو.
تواب غورزنګ د دې وطن یو لوی سرمایه وه. همیشه به د ملي یووالي لپاره خپل ځوانان باندې غږ کول، همیشه به ځوانان د افغانستان د خدمت لپاره منسجمول. دا یو رسا غږ وو د دې وطن د بچیانو. خدای تعالی دې غورزنګ سیب وبخي.
د تواب غورزنګ په مړینه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت د یو شمېر چارواکو سربیره د کوزې پښتونخوا پیژندل شوی سیاستوالو افراسیاب خټک او محسن داوړ هم د غم شریکۍ پیغامونه شریک کړي او نوموړی د لروبرو پښتنو د ځوانانو د پوهې او بصیرت یو مثال بللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر د جنازې ګډونوالو ته په تلیفوني خبرو کې تواب غورزنګ له هغو ځوانانو وباله چې د دې هیواد خدمت لپاره یې په پوره اخلاص پر ځان زحمتونه وګالل.
د افغانستان یو ځوان تکړه او ډېر متبهره شخصیت چې د افغانستان لپاره یې په ډېرو زحمتو کې هغه خپل اخلاص ثابتوي. د خدای رضا وه چې
نعمت الله احمدی له غزوانانو دی چې د تواب غورزنګ نږدې ملګری پاتې شوی.
د غورزنګ صاحب لوی ارمان دا و چې سوله راشي په وطن کې. ماته به همیشه دا خبرې کولې چې سوله وي،
ولایت په ولایت په ګرځو، کوڅه په کوڅه، کلی په کلی به ګرځو. خدای دې د دغه ارمان پوره کړي او موږ هیله لرو چې د دغه ارمان د پوره کولو لپاره به د لارې تکیبو.
د نظر خوان فرید الله قربان ویل غورځنګ د ملي یووالي ارمان جان وو.
توابدین غورځنګ د ملي وحدت ارمان درلو دغه په هیواد کې د شتا قومي تعصبونو په مقابل کې مبارزه کول او د دې ترڅنګ په هیواد کې د شتا ټولنیز ناخوالې جنگونه د دینه سخت زوریده.
د توابدین غورځنګ خسرو ماما زاهد شنګر د حکومتي چارواکو او نور دوستانو له همدردی او د غورځنګ د ناروغي پر مهال د هغه د پښتنې او یادت او همدارنګ خوست د نوموړي د جنازه په انتقال کې د همکاري له عمله مننه وکړه.
دوی د تواب غورځنګ د ناروغي پر مهال دوی د تواب غورځنګ د شفاخانه ته د انتقال په وخت کې همداشان خوست د انتقال په وخت کې خورا زیات زحمتونه وګلل. دوی ته د خدای اجرونه ورکړي.
تواب الدین غورځنګ د خوست لکړو لسی فارغ شوی وو او د ماسټری په کچې لوړې زده کړې کړې وې. هغه یو مېرمن او درې اولادونه لري او جنازه یې د خوست مرکز اړوند د ډیری په سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
اوس به احمد شبر را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ او رسپانی په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د راتلونکو حضور په اړه مطلب خبر کړی دی. د دې مطلب لیکوال د واشنگتن حکومت ته د خبر تر غوښ ورته ربي چې لناورین ټکی راتلونکو ته فکر وکړي. لیکوال خبرداري ورکوي چې شای طالبان بیا پر افغانستان مسلط شي او بیا هلته بنسټ پال وروزل شي او د ترهګرو ځالې جوړ شي. په مطلب کې په افغانستان کې د پاکستان او روسي نفوذ ته هم اشاره شوې ده. لیکوال دا نتیجه اخلي چې شرایط ته په کتو ممکن امریکا افغانستان ترک نه کړي. د فبروري د 9 منټې د سولې د تړون لمخې په دې شرط چې طالبان بل ترهګر سره مبارزه کوي، امریکایي ځواکونه به د 2020 کال تر نیمایي له افغانستانه وسی. د سولې د تړون لومړۍ مرحله 13 بشپړه شوه او لښمن سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 تر کم شو. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سیشن بی پروس په ټویټر کې ولیکل چې د سولې دوهمه مرحله به مشروطه وي. موږ به د زندانیانو د خوشی کېدو، د شخړو د راکمېدو، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره فشار راولو. د دې خبرو لپاره طالبانو په خپل مذاکراتي ټیم کې بدلون راوستی دی. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې دغه تغییر ته په یو مطلب کې کتنه کړې ده. ورځپاڼه د څېړونکو په وینا لیکي چې په مذاکراتي ټیم کې بدلون شایي له افغان مشرانو سره د خبرو لپاره ښه خبر وي او دا د دې نقشه ده چې طالبان د سولې دوهم پړاو ته څومره جدي ګوري. طالبانو په خپل مذاکراتي ټیم کې د خپل مؤسس مولا محمد عمر زوی دیرش کلن مولا یعقوب شامل کړی دی. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې په واشنگتن کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د آسیا د برخې د مرستیال اندریو وایلډر خبري راخستې دي چې وایي دا یو مثبت پرمختګ دی ځکه چې طالبانو داسې ټیم جوړ کړی دی چې د دوی ډېر مشان پکې دي او تر اوسه چې کوم ټیمونه جوړ کړي وو د هغوی په پرتله دا ډېر پراخ بنسټ دی او شاید د خبرو د لومړۍ مرحلې لپاره به داسې یو ټیم ډېر ضروري وي. اندریو وایلډر زیاتوي چې دا د دې نقشه ده چې طالبان نیت لري چې جدي خبرې وکړي. ورسپانه بیا لیکي د فبروري په 9 او روس سره باندې یو نیم کال خبرو امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او دا د جګړې په څلورو لسیزو کې په افغانستان کې د سولې لپاره تر ټولو مهم چانس ګڼل کیږي.
د هند او چین اړیکی او اغیز د چابهار پر پروژې. چابهار هغه بندر دی چې افغانستان له هند او هند له منځنۍ آسیا سره نښلوي. په هند کې په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ایران د چابهار له پروژې هند څنګ ته کړی دی. د دې راپورونو په اړه ایرانی چارواکو ضد او نقیض څرګندونې کړې دي. احمد شیبر راپور لري.
هندي رسنیو په وروستیو کې د چابهار د بندر مسلې ته پاملرنه زیاته کړې ده. د رسنیو تور پوری کړی دی چې ایران له دې پروژې څخه نوې ډیلای اړخته کړی دی. د ایران د لارو او شور جوړونې د وزارت مرستیال خیر الله خادمی وای د چابهار له پروژې د هند د څنګ ته کولو اعلان داده چې نوې ډیلی د دې پروژې د تامینولو چارې نشته درې کال ځنډولې دي. تر دې مخکې د ایران د بندري چارو د سازمان مرستیال فرهاد منتصر ویلی وو ایران اصلا د چابهار بندر په برخه کې له هند سره کوم تړون نه دی کړی. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې د راپورونو له مخې چین غواړي په ایران کې پانګونه وکړي او د هند او چین ترمنځ پر پوله د جګړې له امله د نوې ډیلی او پیکینګ اړیکې خړپړ شوې دي. دا جګړه لومړی ځل دوی میاشتې مخکې پیل شوه او بیا د جون په میاشت کې سخته شوه چې هندي ځواکونه پکې د خپلو شلو سرتیرو د وژلو خبر ورکړ. دا جګړه په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو سخته د دواړو هیوادو ترمنځ بلل شوې ده. سوال دا دی که هند چا بهار له بندر څنګ ته شي، د دې پروژې راتلونکی به څرنګه شي؟ په سنگاپور کې د آر ایس ای ایس په څیړنیز مرکز کې څیړونکي سمیتا ناریان کوچی چې د هند او ایران ترمنځ د چابهار د بندر په اړه څیړنه کوي وایي هند د چابهار په ټوله پروژه کې برخه نه لري.
اجازه راکړئ چې له دې ځایه خبره راوخلم چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو موضوع د هند او د ایران د تړون برخه نه ده. په 2015 او 2018 کلونو کې چې کله ایران او هند د چابهار په اړه جدي خبرې پیل کړې، تر ډېره د خبرو اصلي تمرکز په چابهار کې د شهید بهشتي د بندر په اړه و. یعنی هند غوښتل چې دا بندر پراخ کړي او هلته پانګونه وکړي. د دې پروژې دوهمه برخه له چابهار تر زاهده نه د اورګاډي د پټلۍ تیرېدل و چې له هغه ځایه افغانستان ته رسیږي. په دې مسیر کې لارسته خو ریل پټلۍ نسته. په دې ډول درې سره هیوادو د مالونو د لیږدولو په خاطر د اسانتیا او پرمنځته کولو موافقه وکړه. د دې پروژې یوه برخه عملي سوې ده، یعنی هند له چابهار بندر استفاده کوي چې تر ډېره خوراکي مواد او غنم د هند له یوه غربي بندر چابهار او له هغه ځایه افغانستان ته انتقال کړي دي.
میرمن کوټي په دې اړه چې د چابهار پروژې ته اوسول هند اندېښمن دی زیاتوي.
No, so you've actually hit the nail on the head. It's دا پیښه په داسې وخت کې سوې ده چې د چین او هند ترمنځ سیالي خورا په زیاتېدو ده. هند د نور لارو د موندلو په هڅه کې دی ترڅو په سیمه کې له چین سره یو توازن رامنځته شي او د چابهار پروژه یوه لاره وه. ایرانیان هم ښکاره ده چې خوشاله کېدل چې هند برخه پکښ واخلي او له دې لارې افغانستان، منځنۍ آسیا او روسیې ته ایران لاره پیدا کوله. خو دا باید زیاته کړم چې په وروستیو دوو میاشتو کې هند او چین پر پوله نښتې کړې دي چې دا په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو بدې نښتې دي. په ورته وخت کې موږ د هند او ایران ترمنځ د تړون شاهدان یو چې د هر څه په هند کې پر عمومي نظر اغیز کړی دی.
ایران د روان کال په پیل کې خبر ورکړ چې له چابهار د افغانستان پلور د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو کارونه پیل شوي دي. دا لاره 428 کیلومتره ده چې د زاهدان، بیرجند او مشهد له لارې له افغانستان سره وصلی شي. د ایران د ښار جوړونې وزارت هغه وخت ویلي وو چې دا په ایران کې د ریل تر ټولو اوږده کرښه ده چې د اقتصادي بندیزونو سربیره به د کال تر اخره د دې لارې 150 کیلومتره جوړه شي. افغان چارواکو د دې لارې د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان د اورګاډي د ادارې د فني چارو مرستیال عبدالباری صدیقی هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چابهار پروژه یوازې سوداګرۍ ته مهمه نه ده، دا پروژه سیمه سره تړي. د ایران او هند اړیکې که چیرته خراب شي ممکن د افغانانو پر هغو ګټو منفي اغیز وکړي چې له چابهار بندر څخه هند ته د صادراتو او وارداتو له لارې ترلاسه کوي. خو میرمن کوټي وایي په دې بندر کې یوه آزاده تجارتي سیمه هم شته او هند هلته د پانګونې لپاره له ایرانی لوري سره په خبرو ده.
او سم یو سیمه ایز مسئله راخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل لکه چې کورونا وایرس په دغه هیواد کې خپور شوی، شای 25 میلیونه ایرانیان په دې خطرناک وایرس اخته شوی. روحانی له خپل خلکو غوښتنه وکړه چې کورونا وایرس خپل صحت ته جدي ګواښ وګڼي. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د ایران ولسمشر د خپل هیواد د روغتیا وزارت د وینوې مطالعې پر اساس اټکل وکړ چې 25 میلیونه ایرانیان شای په کورونا وایرس اخته شوي وي. د ایران د ټولو وګړو شمیر 1.8 میلیونه ګڼل شوی دی. ولسمشر حسن روحانی د ایران له دولتي ټلویزیون پرون په وینا کې وویل
تخمین ما بر اینه که تا کنون 25 میلیون ایرانی
دوی چې زموږ تخمین دا دی چې تر اوسه 25 میلیونه ایرانی اتپا په کورونا وایرس اخته شوي دي او نږدې 4000 ایرانیانو خوږ ژوند له لاسه ورکړی دی. کورونا وایرس په انسانانو کې د کووید 19 ناروغي پیدا کوي چې مژون کیده. د ایران د ولسمشر په وینا تر 2000 زیات وګړي په روغتونونو کې بستر شوي او پر روانو میاشتو کې شاید دوه برابر زیات شي. روحانی ونه ویل چې دا اټکلی څرنګه کړی دی. یو شمیر څارونکي او کارپوهان د ډیر مودې راهیسې وایي چې په ایران کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې شایي تر هغه زیاتې وي چې حکومت یې رسمن تاییدوي. د ایران د پارلمان په راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور سو ویل شوي وو چې په هغه هیواد کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر شایي تر هغه چې حکومت یې رسمن اعلانوي دوه برابر زیات وي. د ایران د روغتیا وزارت پرون هلته د کورونا وایرس د مثبتو پیښو ورستای شمیر اعلان کړ. د حکومت د ادارې په وینا په ایران کې 201 او 1000 او 600 تنه د تر پرونه په کورونا ویروس اخته شوی وو. د مړو شمیر 1,390 په ایران کې په وروستیو څو اونیو کې په کورونا ویروس اخته کسانو